آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم در اوریدونکو دادای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه پیل شوي. زه ګالیرانا نورستانیم. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د کورنۍ چارو وزارت وایي یو کس چې ځان د مشرانو جرګې د رئیس سلاکار معرفي کوه په کابل ښار کې د تورستانو سره د همکارۍ په تور نیولی. د برتانی صدر اعظم خپل استعفا اعلان کړله او د پاکستان د بلوچستان ایالت په جماعت کې په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي.
دا خبرونه به ورسته واوړي. د دې خبرونو سربیره دا رپوټونه هم لرو. کابل کې د ماین چاودنې یو وتلی دینی عالم وژلی او څو نورې ټپیان کړي دي.
ما معلومات دقیق مسخ گرفتم.
خغلی رحیمی ویل ما دقیق معلومات ترلاسه کړل هغه په خپله شهید شوی.
جمهور رئیس ترامپ منځنی ختیځ ته د سرتیرو د استولو په اړه د دفاع وزارت پر پلان غور کوي.
ایران has been a very dangerous player, very bad player. They're a nation of terror and we won't put up with it.
دا رپورټونه ورسته وړاندې کیږي. خو ستاسو د مهال بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او اشکلا رحیم سوی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لاند خبرونه اوري. د کابل ښار د نهمي امنیتي اوزې اړوند په التقوا جماعت کې چاودنې د پیژندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان په ګډون دوه تنه وژلې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د خبر په تایید سره ویلې دي چې دغه چاودنه نن د جمعې د لمانځه پر مهال شوي او شپاړس نور لمونځ کوونکي پکې ټپیان شوي هم دي. تر دا مهاله د چاودنې نوعیت معلوم نه دی. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې سیمې ته د څېړنو لپاره پولیس ورغلی دي. په همدې مهال د کابل ښار کې د ایمرجنسی روغتون مسؤلینو په ټویټر کې لیکلي دي چې د پیښې له ځایه دوی ته شپاړس ټپیان ورکړل شوي دي چې پنځه تنه تر لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي دي او نه نور بستر دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داسې یو کس چې ځان د مشرانو جرګې د رئیس سلاکار معرفي کوي په کابل کې له تروریستانو سره د همکارۍ په تور نیولی دی. د وزارت ویان نصرت رحیمی وایي نیول سوی کس چې حاجي دلاور نومیږي تېره ورځ له غیر قانوني وسلو، جیلي اسنادو او د موټرو د پلیټونو 500,000 پاکستانیو کلدارو، یو د مرمۍ ضد موټر او دوو موټرو سره نیول سوی دی. شغلی رحیمی ویلی هغه تروریستانو او تروریستی شبکو ته له پاکستان څخه چاودودونکي او نغد پیسې را انتقالولې او له یوې سیمې څخه بلې ته یې انتقالولې چې تېره ورځ د کابل ښار په دولسمه امنیتي حوزه کې ونیول سو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې کس سره یې وسلې هم نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د نیول سوي شخص د پیژندلګوي او د ملي شورا په پارکینګ کې د موټرو درولو د ځانګړو کارتونو په خبرولو سره ویلي چې نوموړی د مشرانو جرګې د رئیس سلاکار دی.
او دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان د بلوچستان ایالت په یو جماعت کې په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي او 28 نور ژوبل دي. د پولیسو مرستیال عبدالرزاق چما ویلي دي چې چاودنه د پښتون آباد په سیمه کې شوې ده. په چاودنه کې د جماعت امام هم وژل شوی. خاغلی چې ما ویلی دی چې چاودنه د ریموټ کنټرول بم و. د ماین د خونڅه کولو کومه ډله چې د جماعت د څېړنو لپاره ورغلې وه وایي چې تقریبا 2.5 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي ول. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې. مسؤلین وایي ښایي چې د چاودنې هدف د جماعت امام و.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. د برتانیې صدر اعظم تریزا می د خپل مقام او همداشان د برتانیا د محافظه کار ګوند له مشرۍ څخه خپل استعفا اعلان کړه. میرمن می په یوې لنډې خو احساساتي وینا کې خپل استعفا اعلان کړه.
I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. The second female prime minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude. To have had the opportunity to serve the country I love.
زبا ډیرجر دا دنده پرېږدم چې زما په ژوند کې د خدمت کولو یو ویاړ وو. زه د برتانیې دوهمه صدر اعظم یم، خو وروستۍ به نه یم. زه دا کار د کوم خراب نیت له مخې نه کوم، بلکې ویاړم چې د دې ستر هیواد خدمت مې وکړ. د یوې اعلامیې له مخې د برتانیې د محافظه کاره ګوند د مشرې په توګه د میرمن مې د کار وروستۍ ورځ د جون د میاشتې اوومه ټاکل سوې ده، خو ویل سوي دي چې د برتانیې د نوي صدراعظم تر ټاکلو پورې به د سرپرستۍ په توګه دغه دندې ته دوام ورکړي. د برتانیې د نوي صدراعظم ټاکل څو اونۍ وخت نیسي. د میرمن مې د ګوښه کېدو تصمیم د هغې د خپل ګوند د مخ په زیاتېدونکو فشار په نتیجه کې اعلانېږي چې د اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د ایستلو په چارو کې د هغې پر ناکامۍ انتقاد کوي.
پنټاګان منځني ختیځ ته د نورو قواوو د استولو رپورټونه رد کړي دي. د خبر تفصیل د سیمې ولا جلال زین اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شنهان هغه رپورټونه رد کړل چې وایي امریکا منځني ختیځ ته د ایران د ګواښونو په وړاندې د 15,000 څخه تر 10,000 پورې سرتیري استوي. د امریکا د دفاع وزیر دا خبره د رویټرز او وی پی خبري اژانسونو د رپورټونو په غبرګون کې وکړه چې ویلي وو پنټاګان سیمې ته د 15,000 او یا هم 10,000 سرتیرو په استولو غور کوي. ښاغلی شانهان په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات نه وړاندې دا خبره تایید کړې وه او خبریالانو ته یې ویلي وو چې د نورو سرتیرو په استولو یې غور کړی دی. د دفاع سرپرست وزیر وویل چې موږ په منځني ختیځ کې د خپلو ځواکونو د امنیت او حفاظت لپاره امکانات زیاتوو.
د نړۍ خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري. په لیبیا کې چارواکو تایید کړه چې شاوخوا 300 مهاجری د ډوبېدو څخه ژغورلې دي. د لیبیا بحري ځواکونو نن د جمعې په ورځ تایید کړه چې د مدیترانې په بحیره کې 3 کښتۍ ژغورلې چې تقریبا 290 مهاجر پکې سپاره وه. د لیبیا ساحلي ګارد ویلي دي چې یوه ربړې کښتۍ یې د ډوبېدو څخه وژغورله چې کښتنۍ برخه یې سوري سوې وه او پکې سپاره کسان نږدې و چې په اوبو کې ډوب سي. د ساحلي ګارد په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې کښتۍ کې 70 کسان سپاره وه چې ښځې او ماشومان هم پکې وه. دغه مهاجر د مدیترانې د بحیرې د لارې اروپا ته روان وه.
په هند کې مطبوعات وایي چې لږ تر لږه 15 محصلین په اور کې وژل شوي دي. د ګجرات د اعلی وزیر مرستیال نیتن پاټل وایي چې د زده کوونکو په یو څلور پوړیز ودانۍ کې درس لوسته چې اور ولګېده. عیني شاهدانو ویلي دي چې ځینو زده کوونکو د ودانۍ نه ځانونه لاندې غورځولي دي. او وروستۍ خبر ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په لومړنۍ تمریناتي لوبه کې افغان توپ اچوونکو د پاکستان ټول لوبغاړي وسوځول او د ګټلو دپاره هدف 222 شه. که څه هم چې مبصرینو ویل میدان د زیاتو منډو کولو لپاره مناسب و، خو افغان توپ اچوونکو پاکستاني لوبغاړي پرېنښودل چې زیاتې منډې وکړي او ټول لوبغاړي د لوبې په 40 اوور کې وسوځېدل. پاکستان د افغانستان دپاره هدف 222 وټاکه. د افغانستان دپاره په توپ اچونه کې تر ټولو غوره لوبه محمد نبی وکړله. هغه په 10 اورونو کې شپږ څلوېښت منډې ورکړلې او 3 لوبغاړي وسوځول. راشد خان او دولت زدران 2-2، آفتاب عالم او حمید حسن 1-1 لوبغاړي وسوځول. افغانستان په خپل نوبت کې تر اوسه 98 منډې کړې دي. د لوبې 18 اوور شوی ده او یوازې 1 لوبغاړی حضرت الله زازی سوځېدلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه خبرونه اوریدل او سم د خبرونه لمړی رپورت. لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسو اورید، کابل کې یو جماعت کې دننه چاودنې یو دینی عالم وژلې او شپاړس نورې ټپیان کړې دي. تر اوسه دغه برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. جمهور رئیس غني دا برید غندلی دی. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورت ده.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی نن د جمعې په ورځ ماسپښین شاوخوا 1:30 بجه د کابل ښار په 9 حوزه کې د التقوا په نوم جمعات کې د لمانځه پر مهال یوې چاودنې د دې جمعات د امام مولوی سمیع الله ریحان په ګډون یو بل لمونځ کوونکی وژلی او 14 نورې ژوبل کړي دي. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون ویلي چې د چاودنې له ځای ورته 14 ټپیان وروړل شوي چې دوه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دي. د دې پېښې لږ وروسته د مولوی ریحان د فیسبوک څخه د هغه د یو زوړ پوست تصویر ټولنیزو سنیو کې خبر شو چې پکې مولوی ریحان د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړی. خو د کورنۍ چارو وزارت وایان نصر رحیمی د یو زوړ پوست وګڼه.
ما معلومات دقیق مسخ گرفتم.
خغلی رحیمی ویل ما دقیق معلومات ترلاسه کړل. هغه په خپل شهید شوی اتمی دا خبر د کومې جالي فیسبوک باندې څخه خبر شوی دی.
تفه جلیس
تر اوسه کومې ډلې د دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په اعلامیه کې د مولوی ریحان وژل د تروریستي ډلو کار بللی او ویلي دي چې تروریستان د خپل اصلیت د پټولو د خپل جنایتونو د توجیه په مخه د دینی احکام او الهی ارشاداتو د ناسم تعبیر او د علماو کرامو د حقانیت درساغه د خاموشولو لپاره د مولوی ریحان په سیر پر باجرته وطن دوسته او د اسلامي او ملي ارزښتونو پر مبلغینو او علماو کرامو بریدونه کوي او هغوی پر شهادت رسوي. جمهوریت غني اړوندو مسؤلینو ته د دغه برید د هر اړخیزې څېړنې د برید د عاملینو د تشخیص او د قانون منګول ته د هغوی د سپارلو امر هم کړی دی. مولوی سمیع الله ریحان د کابل ښار په نهمه حوزه د پکتیا کوټ سیمه کې د التقوا په نوم په یو جومات کې د امامت سربیره په دیني چارو کې د مشرانو جرګې د رئیس سلاکار هم و. د دې سربیره هغه په ډیرو تلویزیوني بحثونو کې د سولې د مسلې په ګډون په مختلفو مسلو بحثونه هم کول. د بلې خوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې تېره ورځ په کابل کې یو تن چې ځان یې د مشرانو جرګې د رئیس سلاکار معرفي کوه په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د دغه وزارت وایند نصرت رحیمي د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د حاجي دلاور په نوم دغه شخص له غیر قانوني وسلو، جعلي اسنادو، د موټرو نمبر پلیټونو، 500,000 پاکستاني کلدارو او د دوه موټرو سره چوي زریدې نیولې دي.
هغه تروریستانو ته او تروریستي شبکو ته له پاکستان څخه منفجره توکي او نقد پیسې را انتقالولې. همدارنګه هغه له یوې سیمې بلې سیمې ته انتحاریان هم انتقالول چې تیره ورځ له پوره شواهدو او اسنادو سره یو ځای ونیول شو.
د کورنۍ چارو وزارت د حاجي دلاور د پیژندګلۍ او د ملي شورا په پارکینګ کې د موټرو درولو د ځانګړو کارتونو تصویرونه هم خپاره کړي چې د هغه په نوم یو پاکستاني هویت کارت پکې هم شامل دی. د مشرانو جرګې رئیس تر اوسه د حاجي دلاور د نیولو او دغه جرګې سره د هغه د اړیکو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15. او سم د امریکا او د ایران د لانجو په اکله رپورت لرو. سپینه ماڼۍ د ایران د احتمالي تهدیداتو د مخنیوي په هدف منځني ختیځ ته د سرګونو نورو سرتیرو د استولو په اړه د پنټاګون په پلان غور کوي. د امریکا حکومت د روانې اونۍ په پیل کې د کانګرس غړو ته وویل امریکا نه غواړي ایران تحریک کړي. ډېرې په دې باور دي چې د امریکا د حکومت لخوا مختلف پیغامونه ممکن د جګړې احتمال زیات کړي او د ایران لخوا د اټومي پروګرام د محدودولو ژمنې کمې کړي. پام وکړئ په دې هکله د رپورت ته.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د دې هېواد د پوځیانو د یادغونډې له ورځې مخکې د آرلنګټن ملي هدیرې ته ولاړل. څو ساعته وروسته د پنټاګان چارواکو د ایران د تهدیداتو د مخنیوي په هدف منځني ختیځ ته د یوه انتخاب په توګه د ډیرو سرتیرو د استولو په اړه جمهور رئیس ته خپل پلان وړاندې کړ. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل
I would certainly send troops if we need them. Iran has been a very dangerous player.
زه به له شکه د اړتیا په صورت کې ځواکونه واستوم. ایران ډیر خطرناک لوبغاړی دی، یو ډیر بد لوبغاړی. دا یو ترهګر هیواد دی، موږ به یې ونه منو.
ښاغلی ټرمپ وویل دی فکر نه کوي چې اوس مهال دی د سرتیرو د استولو اړتیا وي. د امریکا جنګي بیړۍ او بم غورځوونکي الوتکې له وړاندې د فارس په خلیج کې ځای پر ځای شوي دي. د روانې اونۍ په پیل کې امریکایي مقاماتو وویل د ایران د تهدیداتو د ځنډولو په هدف د دوی اقدامات بریالي وو. امریکایي مقاماتو په ټینګار سره وویل نه غواړي چې ایران تحریک کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان په دې اړه وویل
Our biggest focus at this point is to prevent Iranian
دم غړی زموږ ډیر پام د ایران د غلطې محاسبه مخنیوي دی. نغړو فضا متشنه جشي هڅه دراستنولو لپاره دی، نه د جګړې لپاره.
تهران هم وایي جګړه نه غوړي، خو شنن کی په دې نظر دی چې تر اوسه هم د جګړې احتمال لوړ دی.
Each side is trying to create a deterrence posture so increasing force presence
دوه لوري هڅه کوي د مخنیوي یو حالت رامنځته کړي. خو د امریکا له خوا په سیمه کې پوځي حضور ډیرول ایرانیانو ته روښانه پیغام ورکوي چې که تاسو پر مونږ برید وکړئ مونږ به غچ واخلو. ایرانیان هم ورته کار کوي.
وروسته لغه چې امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي قرارداد څخه ووتله، جمهور رئیس ټرمپ د سختو بندیزونو په لګولو سره فشارونه ډیر کړي څو دا هېواد د اټومي وسلو له تولید څخه راوګرځوي. خو ایران داسې نه ښکاري چې دغه غوښتنې ومني. جمهور رئیس حسن روحاني خبرې رد کړې او ویل ایران به هیڅکله غاړه کښېنږدي. که د امریکا لخوا د ځواکونو استول منظور شول، دا د ټرمپ د نظر بدلیدل دي، ځکه هغه په تکرار سره په سیمه کې د امریکایي پوځیانو د حضور په کمیدو ټینګار کړی دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخامنې خبرونه د واشنگتن استودیو څخه په ژوندۍ بڼه اوري. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می نن جمعه له خپلې دندې څخه د ګوښه کېدو اعلان وکړ او په دې ډول یې په هغه هیواد کې د یو نوي مشر د ټاکلو لپاره یوه نوې سیالي رامنځته کړه. نوی مشر به په داسې حال کې ټاکل کېږي چې ښایي له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پر موافقې به لا پرېږنده ټینګار وکړي. په دې هکله زموږ همکار تاج امینیار رپورټ لري.
می به په داسې حال کې دا جون په وما د محافظه کار ګوند له مشرۍ څخه ګوښه شي چې په ورپسې اونۍ کې به د هېواد د نوي مشرتابه لپاره سیالي پیل شي.
خو اوس راته څرګنده ده دا د هېواد په ګټه ده چې یو نوی صدر اعظم د دې هڅې مشري وکړي. نو زه نن اعلان کوم چې د جون په اومه به د محافظه کار ګوند د مشرې په توګه استعفا وکړم.
دا بریتانیا صدر اعظم چې یو وخت د اروپایي ټولنې د غړیتو په اړه زړه نا زړه وه او له دغې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو تر ریفرانډوم وروسته د صدارت عظما څوکۍ ته ورسېدله، په داسې حال کې له خپلې دندې ګوښه کیږي چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه مرکزي ژمنې یې عملي کړې نه دي.
As we strive to find the compromises we need in our politics.
پداسې حال کې چې موږ د یو جوړ جاړې د منډولو لپاره هڅه کوو، موږ باید په یاد ولرو چې موږ ولې تر دې ځای را رسیدلی یو، ځکه چې ټول پښتانه یوازې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو غوښتنه نه وه، بلکې په هیواد کې د یو ژور بدلون د راوستلو غوښتنه وه. زه پر هغه پرمختګ ویاړم چې مو په درو کلونو کې کړی دی.
دا مې ګوښه کېدل به اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو بحران زکه لا کړکې چنکړي چې نوې مشر به د وتلو لپاره لا پریکنده ګامونه پورته کړي چې لامل به له دغې ټولنې سره د ټکر چانسونه زیات شي او ښایي په هېواد کې تر ټاکلې نیټې مخکې پارلماني ټاکنې وشي.
ښایي
په سیاسي لحاظ موږ تر فشار لاندې وو، خو دغه هېواد زیات ښه شیان لري چې په اړه یې موږ ویاړو او هیله من یو. زه به ډېر ژر دغه دنده پرېږدم چې زما په ژوند کې به یو ویاړ وي، او هغه دا چې زه دوهمه ښځینه صدر اعظم وم.
مې د بریتانیا د وتلو په اړه د جوړجاړي موافقې ته د رسېدو په لاره کې پرله پسې بحرانونه او سپکاوي وګالل څو د پارلمان تصویب ترلاسه کړي. هغه یو داسې ویشل شوی هېواد پرېږدي چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه په یو ټپه درېدلي حالت کې دی او نه پوهیږي چې له دغې ټولنې څخه څرنګه کله او یا آیا ووځي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
تاسو زموږ غږ د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اورئ. په خوست کې وزیرستاني کډوالو له افغان حکومت نه د قانوني اسنادو د ترلاسه کېدو غوښتنه کړې تر څو وکړی شي د افغانستان دننه په آزاد ډول وګرځېدای شي. دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 8000 وزیري کورنۍ میشته دي. په مکرې په دې هکله دی رپورټ ده.
سره له دې چې له شمالي وزیرستان نه خوست د کډوالو د راتک څخه باندې 15 کاله کېږي، لا هم د کرخې دې غاړې ته په آزاد ډول د ګرځېدو لپاره د افغان حکومت له لورې دوی ته اسناد نه دي ورکړل شوي. په دغه ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د اړتیا پر مهال کابل او یا نورو ولایتونو ته په تلو کې لستوندو سره مخ کیږي، ځکه امنیتي کسان ترې قانوني اسناد غواړي.
موږ به خیس نه وتلې یو چې ځي ته تلای نه شي. موږ دا توس تاسو ول دی بیا دولت ته دی که موږ چېرې پښتونه وي پښتونه دا ګاڼي موږ ته دا اسناد ملاو شي،
ځکه چې تورخم ته ولې چې درې می کورته لیرې چې درې می کترول ور درې می بیا غاڼي ولای وي بیا میاشت دوه میاشتې په جیل کې وي او نه بیا د قبایل ریاست نه پرچبر جوړوي بیا یې پارک لوساوي یا به په تټ پاکستان ته ورکوي. موږ ته چې افغانستان د حکومت یا نړیواله درینا داسې یو شاعر پر سوای چې میش په شهر دلای.
په کال 2014 میلادي کې د نظامی عملیاتو له وجې شمالي وزیرستان نه خوسته شاوخوا 4000 کورنۍ را بي ځای شوي وي، خو زیاتره هغه بیرته ستنی شوي، مګر شاوخوا 8000 کورنۍ لا هم د غلطه پاتې دي. په ورته وخت کې د خوست دی ولایتي شورا غړی امیر الله زړسوان هم پر حکومت غږ کوي چې د وزیرستاني کډوالو د لا ډیر اسانتیا لپاره د پر هغوی ځانګړي کارتونه وویشي.
د افغانستان په نظام کې په مختلفو ادارو کې وظیفې اجرا کولې، امکانات ورته برابر شوي وو. اوس چې کله دوی نظر په د اوسنیو شرایطو مجبور شول چې دلته کار ډیر وکړي، نو که چیرې دا زمینه سازي ورته وشي چې دوی هغه خپل ضرورتونه ورځنی هغه عرف کړای شي.
زیاتره دغه کورنۍ د ګربز ولسوالۍ په ګلان کیمپ کې میشتې دي، خو یو شمېر نورې بیا په خوستخار او ځینو نورو ولسوالۍ او سیمو کې په کرایي کورونو کې اوسېږي. په همدې حال کې د خوست د ولي ویان طالب منګل آشنا راډیو ته وویل سربیره پر دې چې کډوالو ته د ګرځېدو اسناد په نظر کې نیول شوي، هڅه کوي چې د نړیوالو سازمانونو مرستې هم ورته راجلب کړي.
همدا اوس هم د شمالي وزیرستان د کډوالو سره د یونیسیار د خونه د کډوالو د چارو د ریاست په چوکاټ کې د کیټونو مرستې روانې دي چې په زیات شمېر کورنیو سره مرستې شوې دي. موږ په ټوله معنی کډوالو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې ژمن یو او هڅه همدا کړي تر څو د یونیسیار سره په ګډه او د نورو خیریه موسسو سره په ګډه دوی ته مرستې برابرې کړو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له وزیرستاني کډوالو سره د مرستو لړۍ پسه شوې، د مهاجرت له نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ د مرستو غوښتنه هم کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د تخار اوسیدونکي د ماورا کوکچې ولسوالۍ له امنیتي وضعیت څخه اندېښمن دي. دوی وایي چې په سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو حضور د پراخېدو په حال کې دی. د امریکا غږ خبریال نیازمن پرې رپورټ لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمنو اوریدونکو، د دې خبر رپورت به تاسو ته وروسته وړاندې شي. اوس هم راځو د سیمې څخه یو خبر ته. کینیا د جنسیتي د اقلیتونو په ګډون د لسیزو راهیسې د ختیځې افریقا د مهاجرینو کوربه دی. ډېری کډوال چې د جګړو، وچکالیو او زورونو له امله تیښتې دي، هیله مندی چې یو شمېر هغو غربي هیوادونو ته ولاړ شي په کومو کې چې د همجنس بازانو حقونه پکې خوندي دي. خو دې هیلې ته د رسیدو لپاره باید کلونه انتظار وباسي. د همجنس بازانو کډوالو یو ګروپ د یو لړ خپرونو له لارې نورو ته د موجود وضعیت په اړه معلومات وړاندې کوي. پام وکړئ په دې هکله دې رپورټ ته. یوګاندایی کډوال برین کاسالی، ریمون برین او کریس واسوا په کینیا کې له یوه امن کور څخه د یوې اونیزې نشراتي خبر پاڼې کوربه توب کوي. دوی خپل اوریدونکو ته د مهاجرت د ژوند او همدارنګه د دې په اړه چې یو همجنس باز اوسي کیسې کوي، هغه څه چې په یوګاندا کې جرم ګڼل کیږي او د ټول عمر بند سزا لري. ریمون برین وایي
دا 2009 کال راهیسې کله چې یوګاندا د همجنس بازانو ضد قانون وړاندې کړ، ډېرو خلکو هیواد پرېښود او نورو هیوادونو ته ولاړل، اروپا ته لاړل، جرمنی ته لاړل. نو موږ کینیا ته راغلو ځکه دا نږدې هیواد دی چې پکې پناه غوښتلی شو.
په داسې حال کې چې همجنس بازي د ختیځې افریقا په هیوادونو کې شرم ګڼل کیږي، خو کینیا هغه هیواد دی چې تر ټولو یې ډېر همجنس بازان منلي او مهاجرین کولی شي غربي هیوادونو ته د تلو لپاره چې د همجنس بازانو حقوق پکې خوندي دي له ویرې پرته انتظار پاتې شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې څخه رابرټ هرد وایي
دا د نړۍ په کچه دا هیوادونو تر حکومتونو پورې اړه لري، که هغه آسټرالیا، کاناډا یا متحده ایالات او یا نور هیوادونه وي چې څومره کسان، څه ډول افراد او کورنۍ مني.
په داسې حال کې چې همجنس باز کډوال په کینیا کې بل هیواد ته د وتو په انتظار کې دي، په 2015 کال کې د ختیځې افریقا د کډوالو یوې ډلې د یوه ګروپ په جوړولو سره د کډوالو او همجنس بازانو په اړه د غږیزو نشراتو یوه شبکه جوړه کړه. د دوی خپرونې په ټولنیزو رسنیو او د همجنس بازانو د حقونو د مدافع شبکو له لارې موندل کېدی شي. همجنس باز کډوال سټیو ډراګ وایي
کله چې تاسو کډوال کیږئ، دا د دې معنا نه لري چې تاسو لسونه پریشوي دي. تاسو باید کار وکړئ. که تاسو په کم کې ژوند نشئ کولای او غواړئ په ښار کې ووسئ، نو باید پروژې عملی کړئ.
د جمعې په ورځ د کینیا سترې محکمې به په دې ناسته وکړي چې د همجنس بازانو په وړاندې د استعمار د دورې قانون لغوه کړي او کنه. په داسې حال کې چې په کینیا کې همجنس باز کډوال د دې ګام هرکلی کوي، خو ډېری وایي چې دوی لا هم غواړي چې افریقا پریږدي. دوی وایي په قانون کې بدلون ممکن د ځینو خلکو په نظرونو کې بدلون راوړي، مګر په عمومي توګه نفرت او تبعیض به لا هم وي. ګالیا رڼا نورستانۍ، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن. ډیر قدرمن اوریدونکو، د تخار در ماورای کوکچا ولسوالۍ د امنیت وضعیت په هکله راپور نشر ته چمتو دی چې ستاسو پام ورته راړو.
د تخار اوسیدونکي وایي چې په خواجه غار، خواجه بهاءالدین، درقد، ینګي قلعه او دشت قلعه ولسوالیو کې ورځ تر بلې وسلوال طالبان کلي تر خپل واک لاندې راولي، چې د ولسوالیو د اوسیدونکو تر څنګ یې د تعلقانو د ښار خلک هم اندېښمن کړي دي. د تخار مرکز چې نسبتا امن ښار شمیرل کېږي، خلک یې وایي چې ورځ تر بلې د ولسوالیو تر څنګ ښار هم مخ پر ناامنه کېدو دی. د تخار یو تن اوسیدونکی وایي
نگرانی مردم روز به روز بیشتر شده رئیس و ما از حکومت مرکزی جدا تقاضا میکنیم که کمی توجه به
د خلکو اندیښنې ورځ تر بلې زیاتیږي او له مرکزی دولت څخه غوښتنه کوي چې د تخار او شاوخوا ولسوالیو امنیت ته هم لږه پاملرنه وکړي. د تعلقانو د ښار یو بل اوسیدونکی بصیر بیک وایي چې دولت باید هغه سیمې وساتي چې عملیات پکې کوي.
سمت دولت با توجه بیشتر بکنه که ساعت رک بعد سی مخالفین از برای پاکسازی و عملیات قاطع و جدی را برآورد که عملیات ما داریم پیش از وقت.
دولت باید زیاد پاملرنه وکړي. هغه سیمه چې د مخالفینو تر ولکې لاندې دي جدي عملیات پکې وکړي. افغان ځواکونه مخکې له مخکې د عملیاتو خبر ورکوي چې مخالفین ځانونه له سیمې وباسي او امن ځایونو ته ځي. د تعلقانو د ښار اوسیدونکي وایي چې امنیتي ادارې باید د حالاتو د سمون لپاره زر تر زره اقدام وکړي، کنه کېدای شي د ولسوالیو څخه ناامني د ښار څنډو ته ورورسیږي.
با گذشت هر روز طالبان نفوس پیدا میکنه و مردم ای ولایت تخار به کلی از ناحیه نگران است.
د هر ورځې په تیریدو سره طالبان په سیمه کې نفوذ کوي او د تخار خلک له دغه حالت اندېښمن دي. یحیی نظری د تخار یو بل اوسیدونکی دی. هغه وړاندیز کوي چې امنیتي ځواکونه دې په دغه ولایت کې د مخالفینو د مخ پر زیاتېدو واک مخه ونیسي. تخار یو امن ولایت و چې ورځ تر بلې نام نه کیږي. په دغه ولایت کې باید امنیتي ځواکونه زیات شي چې د طالبانو د نفوذ مخه ونیسي. د تخار د سیمه ایزې ادارې مسؤلین بیا وایي چې دوی د دغه ولایت د امن کولو لپاره هر ډول اقدام کړی او وخت په وخت یې په شو عملیاتو کې مخالفینو ته درانه تلفات اړولي دي. د تخار د والی ویان جواد هجری وای
نیروهای امنیتی ما تونستن که مخالفین به عقب بزنن و اینا دوباره متواری شدن و ولسوالی دشت ارچی.
افغان امنیتی ځواکونو وسلوال طالبان له هغو سیمو ویستلی چې فعالیت پکې کاوه او بیرته د قندوز دشت ارچی ولسوالۍ ته ستنه شوي دي. چارواکي په دغه ولایت کې د تیری یوې میاشتې په اوږدو کې د وژل شوو وسلوالو مخالفینو یادونه کوي چې اوس ځپل شوي او د پخوا په څیر فعالیت نشي کولی. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د څو مهمو خبرو لنډیز اورئ. د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د التقا په جومات کې په چاودنه کې پیژندل شوی دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان او دوه تنه نور وژل شوي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په یو جومات کې هم په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 28 نور ژوبل دي. په هند کې مطبوعات وایي چې لږ تر لږه 15 محصلین په اور کې وژل شوي دي. د برطانیې صدر اعظم تریزا می د خپل مقام او همداشان د برطانیې د محافظه کار ګوند له مشرۍ نه استعفا وکړله. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ په لوبه کې افغانستان تر اوسه 125 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د پاکستان لوبډالې په خپل نوبت کې 222 منډې کړې دي.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی پښتو مخامنی خبرونه دلته پای ته رسیږي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو نورې خبرونې ادامه لري.